پکتیا زده رادیو ماخمنه خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې نیم ساعته خبری مجله کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه خبرې کړي. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو د مدني فعالانو او د ټولنې د نورو پرګنو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونی سیستماتیک حمله ده. مشکوکو وسله والو په شمالي وزیرستان کې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور ښځینه فعالانې په ډزو وژلې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر له ایران وغوښتل چې دا یې په ګټه ده چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون ټولې ژمنې پوره کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي زموږ د خلکو مدني فعالانو او مدني ټولنو بزګرو او سوداګرو په وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ پر ټولنې مرګونی سیستماتیک حمله ده. اشرف غنی دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا شپږڅلوېښتمې عمومي غونډې ته په وینا کې چې د جمهوري ریاست په ویبپاڼه کې خپره شوې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي هدفي وژنې زموږ پر سړو او ښځو چې په تیرو شلو کلونو کې د بدل شوې ټولنې استازیتوب کوي یو مستقیم بربند ګزار دی. اشرف غنی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې او چاودنې چې چارواکي د طالبانو کار بولي زیاتې شوې دي، خو طالبان په دغو چاودنو کې خپل لاس لرل ردوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه کلنی راپور به سبا خپور کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبرل لانز نن په یو ټویټ کې وویل چې د تیر 2020 کال د راپور یو مهم هدف دا دی چې ښکېلو مسؤولو اړخونو ته په دې اړه حقایق او سپارښتنې وړاندې کړي تر څو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره سمدستي کوټلي اقدامات وکړي. دبرلانز پر خېلو خواو غږ وکړ چې د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره دی په عاجلو اقداماتو کې یوه ورځ هم نه سپموي. یو نامال د مخکې ویلو چې په دې هیواد کې د 2020 کال په لومړیو نهو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ملکي تلفاتو کې 30% کموالی راغلی. په دې راپور کې د ملکي تلفاتو د کموالي عمده لامل په انتحاري او هوایي حملو او همدارز ځمکنیو جګړو کې کموالی په ګوته شوی و. د امریکا د کانګرس یو مخکښ جمهوری پال غړی مایکل مکاول وایي د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره باید له افغانستان ټول ځواکونه ونه باسي. مکاول چې په استازو جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مخکښ غړی دی پرون یک شنبه له امریکایي سی این این تلویزیون سره په خبرو کې د هغې ارزونې د موندنو ملاتړ وکړ چې د کانګرس لخوا ګمارل شوې د افغانستان د مطالعاتو ډلې په دې وروستیو کې ترسره کړې ده. دغه ډلې چې مشري د امریکا د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی دریسیز متقاعد جنرال جوزف ډانفورد کوي د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستان نه د ترمۍ میاشتې د امریکایي ځواکونو د وتلو ضرب الاجل چې له طالبانو سره د امریکا د تیر کال په شوي تړون کې یادونه شوې تمدید کړي. ښاغلي مکاول زیاته کړه دی به هم د بایدن له نوې ادارې سره ګډ کار وکړي چې په افغانستان کې د پام وړ ځواکونه پرېږدي تر څو د افغانستان او هم زموږ د هیواد د ملي امنیت ګټې خوندي شي. د بایدن اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو چې په اوس وخت کې شمیر 2500 ته رسیږي د وتلو او هم له طالبانو سره پر شوي تړون له سره کتنه کوي. خو د یو بل خبر له مخې طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب الاجل له احتمالي تمدید سره کلک مخالفت څرګند کړ او ویل چې دا ډله به هیڅکله هم تر مۍ میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له پاتېدو سره موافقه ونه کړي. دا خبره د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد د جرمني له دی پی خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې ده. هغه ویل چې ناتو، امریکا او نور اړخونه غواړي چې دغه اوسنی بحران پای ته ورسوي، نو د هلي وازنۍ غوره لارې دا ده چې پر هغه تړون بشپړ عمل وکړي چې دوی او د امریکا ترمنځ تیر کال لاسلیک شوی دی. د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 تړون له مخې ټول امریکایي ځواکونه باید د طالبانو لخوا د ځینو ضمانتونو په بدل کې تر مۍ میاشتې له افغانستان ووځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې په شوي تړون له سره غور کوي او هغه ځکه چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. مشکوک وسلوالو افغانستان پولیس ته چیرمه د پاکستان په شمال لویدیز کې پر یو موټر چې د یوې غیر دولتي مؤسسې څلور خزینه فعالانو په کې سپرې وې ډزې کړي څلور وړې وژلي او د هغوی ډرایور ټپي کړی دی. دا خبره د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګندپور د ازادي راډیو مشال څنګه ته کړی او ویلي چې دغه پیښه نن دوشنبه د میرعلي ښارګوټي په ای پی کلی کې رامنځته شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر شفیع الله خان هم دغه حمله تایید کړې او ویلي چې امنیتي ځواکونو سیمه کلا بنده کړې او هڅه کوي چې هغه حمله کوونکي چې نږدې غرونو ته په تیښته بریالي شوي پیدا کړي. تر اوسه پورې د دغه برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. چارواکو ویلي چې د پیښې قربانیانې د سباوونو مرستندویه ټولنې کار کوونکي وي. دا ټولنه له هغو ښځو سره چې غواړي له خپلو کورونو د سوداګرۍ چارې مخته یوسي په روزلو کې مرسته کوي او هم هغوی له خپلو حقونو خبروي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس له ایران وغوښتل چې دای په ګټه ده چې د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون ټولې ژمنې پوره کړي. ماس نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بې وسلې کولو کنفرانس ته په وینا کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې دریس ته په اشاره وویل چې دا اداره لیواله ده چې بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. هغه زیاته کړه مخکې له دې چې دغه تړون دومره ویجاړ شي چې د ترمیم وړ نه وي، دا د ایران په ګټه ده چې اوس خپل دریس بدل کړي. ماسوئل جرمنی تمه کوي چې ایران د نړیوالې اټومي انرژي له ادارې سره بشپړه همکاري وکړي، داسې چې هغه بشپړه شفافه وي او ورسره په کړو ټولو ژمنو عمل وکړي. د دغې ادارې مشر رافایل ګروسي تهران ته له سفر وروسته پرون بیرته اروپا ته ستون شو. ایراني چارواکو تهران ته د ښاغلي ګروسي سفر او هغه موقتي موافقه چې دواړو لورو له اټومي تاسات څخه د کتنې په اړه ترلاسه کړې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ستایلي. په داسې حال کې چې ټولې خواوې د دغه تړون د ژغورنې هڅه کوي، دغه موافقه ټولو لورو ته یو فرصت برابروي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 3. هرات کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 2. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 10. مزار شریف اسمان ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 4. او جلال آباد اسمان ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 9.
د ازادي راډیو مخابنی خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی د بشری حقوقو نړیوال شورا ته په وینا کې ویلي چې په افغانستان کې په وروستیو هدفي وژنو کې د ټولنې ټولې برخې په نښه کیږي. ولسی جرګې نن د 1400 کال لانجمنه بودیجه تصویب کړه.
ولسمشر د ولسی جرګې د غړو د دې تصمیم چې بودیجه د هیواد ملي ګټو ته په کتو سره تصویب کړه ستایلو.
نور موضوعات هم لرو. په یو راپور کې به د سوانګ او نورو اړتیاور موادو د بایو د لوړېدو له کبله د خلکو شکایتونه واورئ.
که گاز کیلو په 40 روپیه یا 45 روپیه وو، خو اوس په خوښنۍ سره چې په 130 روپیه شوی، همدارنګ غوړی، همدارنګ وړه.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې چین له امریکا غواړي چې پر د هیواد د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لري کړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. دا هم د دې خپرونې لومړی موضوع. ولسمشر اشرف غنی وایي په افغانستان کې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو پر وړاندې د تاوتریخوالي وروستۍ څپه د افغان ولس او ټولنې پر وړاندې سیستماتیک یرغل دی. ښاغلی غنی دا څرګندونه نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 46مه غونډه کې وکړه. په دې اړه نور تفصیل اجمل انت اوروي.
جمهور رئیس غنی په دې انلاین غونډه کې وویل د افغانستان د خلکو او افغان حکومت لپاره اساسي بشري حق سوله ده. هغه د افغانستان 40 کلنې جګړې ته په اشاره زیاته کړه. هغه څه چې افغانان حقدار دي هغه په یو خپلواک ډیموکرات او یو موټی هیواد کې د شخص د ژوند، ازادۍ او امنیت حق دی. جمهور رئیس غنی په افغانستان کې پر اقتصاد د روانې جګړې د اغیزو په اړه د نړیوالې ترهګرۍ د یو بنسټ د معلوماتو پر بنسټ یوه بېلګه وړاندې کړه چې د ده په وینا یوازې په 2019 میلادي کال کې د طالبانو سره تړلو فعالیتونو د افغانستان کورنیو ناخالصو عوایدو ته 13.6% زیان اړولی. افغان جمهور رئیس د بشري حقونو د شورا په 46مه عادي غونډه کې د وینا پر مهال دا وویل چې په ایران او پاکستان کې لا هم شاوخوا 15 میلیونه افغانان کډوالۍ کې ژوند کوي. هغه په افغانستان کې د هغو شمیر چې جګړو معلول کړي 1,250,000 یاد کړ او په دې هیواد کې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو شمیر 450,000 وباله. پر دې سربیره ښاغلی غنی وویل شمیرې د هغې رښتینې کړاو څرګندونه نشي کولی چې افغانان ورسره دا مهال مختی.
The recent wave of violence against our people, civil and
citizens. زموږ د خلکو پر ضد چې پکې مدني او حکومتي ادارې د بشر حقونو او مدني بنسټونو رانیولې تر رسنیو قضایي ادارو د ټولنیزو خدمتونو وړاندې کوونکي او امنیتي ادارې شامل دي، همدارنګه تر دهقانانو او سوداګرو د تاوتریخوالي وروستۍ څپه زموږ د ولس پر ضد د یو سیستماتیک یرغل څرګندونه کوي. هدف یې وژنې د هغو افغان ښځو او سړو په وړاندې تیغ دی چې په تیرو 20 کلونو کې زموږ په ټولنه کې د ژور بدلون استازولي کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 46مه کلنۍ غونډې ته په وینا کې جمهور رئیس غنی د افغانستان په اساسي قانون کې د هیواد د وګړو د تسمین شوو بشري حقونو او فردي ازادیو یادونه وکړه. ویل دا مهال د افغانانو 83% لویه برخه چې تر 30 کلنۍ ښکته عمرونه لري نه یوازې د اساسي بشري حقونو له تصور سره بلد دي، بلکې د ده په وینا د اساسي قانون پر بنسټ د ترلاسه کړي حقونو پر مټ له حکومت سره خپل تفاهم او غوښتنې په همدې چوکاټ کې مطرح کوي. د اشرف غنی په وینا سولې ته لاسرسی د افغانستان ملي لټون دی. د نوموړي په وینا دا مهال ټول افغانان د یو داسې ډیموکراټ خپلواک او یو موټی افغانستان پر جوړولو ګډه اجماع لري چې په خپلو کې او هم له نړۍ سره په سوله کې ژوند وکړي. د ښاغلي غنی په وینا دوی دا مهال سولې ته د سیاسي هواري لارې د رسیدو په برخه کې د تاریخ په یوه نادره شیبه کې دي او په وینا یې افغانان او حکومت یې د دې پرانیستې شیبې د بیړنیتوب درک لري. دا نوموړي په وینا د دې لپاره چې افغانستان د یوې پراخې جګړې له ډګره د آسیا په څلور لارې او د نړیوالې همکارۍ په ډګر بدل کړي باید سخت انتخابونه وشي. نوموړي د سولې په بهیر کې د بشري حقونو په ساتلو یو وار بیا ټینګار وکړ او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ښکېلتیا غوښتنه وکړه.
و موریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په وینا کې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه خبرې کړي. افغان ولسمشر همداراز په یو نوې مرکه کې ویلي دي چې افغانستان ویتنام نه دی او د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به دولت سقوط ونه کړي. اشرف غنی له بی بی سی سره په مرکه کې د طالبانو د پوځي بری ادعاوې هم رد کړي او ویلي دي چې د زور له لارې هدف ته رسیدل ناممکن دي. ښاغلي غنی ویلي د سولې لپاره لا هم فرصت شته او د افغانستان ستونزو ته باید سیاسی حل لاره وموندل شي. د ښاغلي غنی د څرګندونو نور جزئیات له کابل په دې راپور کې.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو ځل بیا د افغانستان د ستونزې حل په سیاسي منطق او بحث کې نغښتې بللی. هغه له بی بی سی نیوز انګلیسي برخې سره په خپل نوې مرکه کې په زور واک ته رسیدل یو خوب بللی. ښاغلي غنی زیاته کړي طالبان نشي کولای د زور له لارې خپل هدف ته ورسیږي او یا هم د زور له لارې بری خپل کړي. جمهور رئیس د طالبانو لخوا د حکومت د ړنګېدو یا سقوط خبره هم بابیزه وبلله.
دوی په تیرو شپږو کلونو کې په دې ونه توانېدل چې دواړه مخې ترلاسه کړي، که هغه د حکومت پرځول او د ځواکونو ختمول وي او دویم دا چې د افغانستان جغرافیه په دوه برخو وویشي. دا ویتنام نه دی او نه هم دا حکومت د پرځېدو دی.
د افغانستان جمهور رئیس بی بی سی سره خبرو کې د ناټو وروستي دریسته اشاره ویلي دا ټول لوریو ته یو نوی فرصت برابروي څو یو ځل بیا د پرېکړې ته ورسیږي چې زور د حل لار نه ده. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ 13 اونۍ د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل په اوس وخت کې افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د راتلونکي په اړه هیڅ وروسته پریکړه نه ده شوې. ناټو طالبان تورن کړي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی د کمېدو پر ځای زیات شوی او د سولې په برخه کې هیڅ ډول پرمختګ نه ده شوی. خو له دې ټولو سره سره جمهور رئیس غنی هیله ښودلې چې لا هم د سولې لپاره فرصت شته. هغه څه چې خلک اندېښمن کړي په قطر کې د سولې خبرو ورک برخلیک دي. د جنوري 16مې چې د سولې دویم پړاو خبرې پکې پیل شوې تر نن نه د دې خبرو په لړ کې هیڅ ډول پرمختګ نه لیدل کیږي او تر خوای دواړو لوریو پر یو اوبل د تورونو لړۍ هم ګرم ساتلې. خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت بیا هم له طالبانو غواړي چې خبرې پیل کړي. د دې وزارت وایاندا ناجی انوري:
خو مقابل لوري تر اوسه د مذاکرې پر میز کېناستو ته تیار نه دی. له دې امله په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې د ملکي وګړو د تلفاتو بدې پایلې د هغوی پر غاړه وي چې د سولې مذاکراتو په بهیر کې د ځنډ لامل دي.
خو طالبان بیا وایي هیله ده چې د سولې په اړه شوې ژمنې عملی شي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د سولې په برخه کې شوې څرګندونې باید په عمل کې ثابت شي. خو له دې ټولو سره سره امریکا، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو له طالبانو وغوښتي چې د سولې خبرو ته کښېني.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان ولسی جرګې د 14 کال لانجمنه بودیجه تصویب کړه. دا بودیجه مخکې دوه ځلې رد شوې وه، خو دا د نن د تعدیلاتو له راوستو وروسته په دریم ځل تصویب شوه. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګې د 14 مالی کال بودیجه له نږدې دوه میاشتې جنجال وروسته تصویب کړه. د جرګې مشر میر رحمان رحماني د جرګې عمومي غونډه کې وویل د خلکو د استازو هڅې د دې لامل شوې چې حکومت یې سپارښتنې او غوښتنې ومني.
ستاسو پر ځای او عادلانه هڅې د دې سبب شوې چې حکومت ستاسو معقولې غوښتنې ومنلې، چې له دې ډلې سر د وري له میاشتې د دولت ټیټپوړو مامورینو او ښوونکو په معاشونو کې 2000 افغانۍ زیاتې شوې.
د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میر افغان صافی په بودیجه کې د بدلونونو په اړه وویل د مالی وزارت لخوا د مالی کال بودیجې درېمې مسودې کې 19 موارد له هر اړخیز بحثونو وروسته حل شوې دي. نوموړی زیاتوي په بودیجه کې د نورو مواردو ترڅنګ ملي دسترخوان او لوړ رتبه چارواکو ته د دسترخوان پیسو ورکړه له منځه وړل شوې ده. افغان حکومت د دلوي پاتلسمه د 14 مالی کال بودیجې درېمه مسوده د بحث لپاره جرګې ته ولېږله چې بلاخره له نږدې دوه اونیو بحثونو وروسته ومنل شوه. افغان جمهور رئیس هم د ولسی جرګې لخوا د 14 مالی کال بودیجې تصویب په اړه خوښي څرګنده کړې. د جمهور رئیس مرستیال ویان د وخان مینپال رسنیو ته استول شوی پیغام کې ویلي
ولسمشر د ولسی جرګې د غړو د دې تصمیم چې بودیجه د هیواد ملي ګټو ته په کتو سره تصویب کړه ستاینه وکړه، او هغه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلانونو او برنامو په ځانګړې توګه په ټول هیواد کې د انکشافي پروژو د تطبیق لپاره مهمه مبالغه.
له دې وړاندې د 14 مالی کال بودیجه کې د معاشونو نه یو شانوالی، د 20,000 تشکیلاتو کمښت، د هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دي تصویب کړي، او ملي دسترخوان هغه ټکي و چې ولسی جرګې یې له امله دا بودیجه دوه ځلې رد کړې وه. د 14 زیږدیز مالی کال ټوله بودیجه 403 میلیارد افغانۍ ده چې 311 میلیارد یې عادي او 116 میلیارد افغانۍ یې پراختیایي برخې ته ځانګړې شوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې د 14 کال بودیجه بلاخره د ولسی جرګې لخوا تصویب شوه. د هیواد په شمال کې د مهمو سوداګریزو بندرونو له خلاصېدو دوه ورځې وروسته له هم په پلازمینه کابل کې د خوراک او سونګ توکو بیې نه دي راښکته شوې. څه وخت مخکې یو شمېر معترضانو د انسان تښتونکو له منګولو د 9 کلن عبدالرؤف د نه خلاصېدو په غبرګون کې دریو مهمو بندرونو ته غځېدلې لارې وتړلې، او په عین حال کې یو شمېر لویو مسافر وړونکو او برړونکو شرکتونو په لویو لارو کې د غیر قانوني پیسو د اخیستو د ادعاو له کبله کاربندیز وکړ. خو کابل ښاریان اوس وایي پلورونکي چمتو نه دي چې خوراکي مواد او سونګ توکي په مخکینیو بیو وپلوري.
په پلازمینه کابل او د افغانستان په یو شمېر لویو ولایتونو کې د خوراکي او سون توکو بیو پورته کېدو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمېر کابل میشتي وایي بیکاری، بېوزلي او د توکو د بیو پورته کېدو ژوند سخت کړی دی. ظفر مومن له حکومت غواړي چې د بیو پورته کېدو ته پام وکړي.
که ګاز وو په کیلو په 40 روپۍ یا 45 روپۍ وو، خو اوس په خواشنۍ سره چې په 130 روپۍ شوی. همدارنګه غوړي، همدارنګه وړه قیمت هم لوړ شوی دی.
دلته ټول په فقر کې ژوند کوي.
ظاهر به هم د بیو د پورته کېدو د مخنیوي خبره کوي.
افغانستان ډېری خلک د فقر تر خط لاندې ژوند کوي، نو دوی د واسه نه لري چې علي مواد ځان ته جوړ کړي. د افغانستان د تجارانو څخه د خلکو څخه بېله دا ده چې ګران فروشي څخه لاس واخلي، یعنې قیمت فروشي پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د دوی او د صنعتکارانو د خونې په منځګړتوب له تېرو دوه ورځو راهیسې اقینې، شیرخان او حیرتان بندرونو ته غځېدلې لارې پرانستل شوې دي. بل خوا د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د کورنیو چارو امنیت شورا او د کابل ښاروالۍ یو ګډ پلاوی ټاکل شوی څو د هغو کسانو مخه ونیسي چې توکي په لوړه بیه پلوري.
ټاکل شوی پلاوی بازار ته ځي څو د احتکار مخه ونیسي. له څو ورځو راهیسې په څو ولایتونو کې زموږ ګروپونه کار کوي او هغه اټیوالو ته چې توکي په لوړه بیه پلوري خبرداری ورکړل شوی او د ځینو بیا هټۍ تړل شوي دي.
د خوراکي او سندو کول وای پورته کېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د مستهلکینو د حقونو د ساتنې او د احتکار د مخنیوي د قوانینو په شتون کې د یو شمېر ورته مواردو له امله د توکو بیې ډېرې لوړې شوې چې ژر بیا نه دي راښکته شوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو د اف ام فصل 1.5 په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې خپریږي. په کندوز کې یو بېوزلې میرمن وایي وروسته له دې چې میړه یې اته کاله مخکې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو د جګړې پر مهال په چاردرې ولسوالۍ کې ووژل شو، تر اوسه له کړاوونو ډک ژوند سره لاس ګرېوان ده. د پنځو ماشومانو د مور وایي چې د بېوزلۍ او بې سرپرستۍ له کبله کوچنیان له ښوونځي او تعلیم نه محروم پاتې شوي دي. په دې راپور کې د دې میرمنې ستونزو ته کتنه شوې.
د شپږ دېرش کلنې سکینې میړه د وسلوالو طالبانو او د دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه کې وژل شوی. هغه دا مهال له خپلو پنځو ماشومانو سره د کندز ښار ناصرو سیمې کې په یوه کنډواله کور کې ژوند کوي.
اوله دولت کې بیا دولت نه کال تر هغه چا سره جنگ خپل ورنه سره جنگ نه کوم نه کال تر راغله په زور درې ځلې بوته د اخر ځله چې بوته سړی شهید شو ولګېده. پنځه اولاد مې دي وروره او یو وراره مې پلار یې شهید شوی د لیونته ورې په پوستې خواته چې روان ولګېدله مړی له خرم سره راوسته. دغه یو زوی پاتې راغم له ما سره د ساتم او دا خپل مې پنځه اولاد دي.
سکینه چې څیره او ظاهري بڼه د دې د ژوند ناخوالې بیانوي د شهیدانو او معللینو د چارو امیرت ته راغلې.
دلته راغلو د اسناتو لپاره مې که دا کارتونه زمونږ راوځي که دا پیسې زمونږ راوځي د حیوانانو ته بل کالي مالي کوم بوجۍ وړه به واخلم یو چیرې خوراکې به واخلم. غریبو بېچارې بېخي هېڅ د خدای نشته، اولادونه بې کالی بې ښه بې بده بې پای پوشه، نو مونږ ډېر ځورېږو، ډېر زړونه خفه دي.
پر دې سربېره سکینه وایي د خلکو په کورونو کې کار کوي څو خپلو بچیانو ته د ماښام ډوډۍ پیدا کړي.
زه به د خلکو کاله شوي کوم، د خلکو پر شوي کوم، په قرآن دا لاسونه به ګوره پاک نه سوي دي. زه به د خلکو کوټې پاکوم، کاله شوي کوم، شیشه پاکي کوم، بیا خپل اولادو ته مې یا وریجې راکي، غوړ راکي، آش پیسې راکي. همدغه د ما ورځ د تېرېږي وروره.
د سکینې لپاره تر ټولو ځورونکې دا ده چې بې وزلۍ ماشومان له ښوونځي هم محروم کړي دي.
زه دولت نه وایم چې کومک ما سره وکړي، د مده د بار شي په باره کې کومک وکړي. زه خو بې ښه او بې بده یم، څنګه چل کوم؟ بچی مې واړه دي او بچی مې په خدای چې زوی مې مکتب ویلي وروره، له مکتبه مې راوکړم هلته زه غلطک ګرځوه چې د کالی یو شی پیدا شي. روزګار مې بد و، د غلطک لپاره مې ورسره غلطک ګرځوه کال ته یو شی پیدا کړم، څنګه چل مې کړي وای.
د دې میرمنې زوی 14 کلن عبدالله هیله لرله چې په راتلونکي کې انجینر شي، خو د هغه دا هیله ځکه نیمګړې شوه چې په تنکی عمر کې د کور د نفقې د ګټلو درون پیټی پر اوږو وربار شو.
بربری بند گردم 15 روپے یا 60 روپے 10 روپے پیدا کرم ڈوڈے ایک اور تاخلم منگا تجارت نور دالات نہ غور سے منگ سے کمک کی منگا درس ہوئی منگا اندخزی
پا کندس کے دی سکینے کورونی تورتا گنی نور داسی کورونی ہمشتا چې روانې جګړې د کورنۍ نفقه ګټونکو وژلې، ماشومان بې سرپرسته کړي او دا مهال په ستونزمنو شرایطو کې ژوند کوي. سکینه او زوی عبدالله د جګړې له ښکېلو لور غواړي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي، سوله وکړي، څو د وطن نور کوچنیان یتیمان او بې سرپرسته نشي.
ژوند
ژوند
آزادی خزینه پر اجازه نور کې چې د تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
زموږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بزمګه کینو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
په روزګان ولایت کې د 2.5 میلیونه افغانیو په ارزښت د پاکو اوبو شبکې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د روزګان سیمه ایز چارواکي وایي د دې پروژو له فعالېدو سره به زرګونه کورنۍ د پاکو اوبو نه برخمنې شي. په دې اړه نور حال له ترینکوټ نه په دې راپور کې.
د پاکو اوبو د رسونې د دغه شبکو شمیر 14 دی چې نن په مرکز ترینکوټ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. ځایي چارواکي وایي د یادو شبکو له جملې څخه 11 په کلیوالو سیمو کې او 15 په ښوونځیو کې دي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ویل د اوبو پر دغه شبکو 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د یادو شبکو مالی لګښت د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا ورکول شوی دی.
په دې کې تقریبا 4,300 کورنۍ او 4,300 شاګردان به د دغه صحیح اوبو څخه مستفید کیږي او دوی به د دې څخه د دې صحیح اوبو څخه استفاده کوي. دا د روزګان د صحیح اوبو په مورد کې یو ښه پیشرفت دی، یو ښه لاسته راوړنه ده او په همدې رابطه باندې موږ هم نورې هلې ځلې کوو چې د روزګان ټولو ولسونو ته صحیح اوبه پاکې د څښلو اوبه ورسو او انشاءالله په دې کار کې به خپل ګړندي ګامونه اخلو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د پاکو اوبو دغه شبکې ورته جوړې سوې زیات خوشحاله دي. دوی وایي مخکې پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلودي او د یادو شبکو په پاله کېدو سره به د پاکو اوبو څخه برخمن سي.
فرید یو تن کلیوال د دغه کلي دا پروژه چې د انکشاف لیات خوا څخه پیل شوی وه نن ختم شوله، افتتاح شوله. ډېر هغه کورونو ته پیپونه د اوبو ورکړي دي چې هغوی توان د دې نه درلودلی چې ځان ته د اوبو یو سیسټم فعاله کړي، د څښلو او همداراز د ژوند په نورو چارو کې دوی کولی سي استفاده ترې وکړي. کلیوال په شمول زما ډېر ترې خوشحاله ډېرو د دولت څخه د هیله هم دا ده چې د خلکو نور غوښتنې چې دي، نور احتیاجات چې لري، هغو ته لاسرسی وکړي او ترسره یې کړي.
د اورزګان ځایي چارواکي وایي د پاکو اوبو دغه ډول یولس نورې شبکې هم تر کار لاندې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لو د ماښام تر او ورځې دونه خبريږي. په څو شیبو کې دا خبري مجله قدرمن اوریدونکو پای ته رسیږي، خو له هغه مخکې تاسو د دې خبرونې د وروستي راپور اوریدو ته رابولم چې یو نړیواله مسله ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای نن د امریکا پر نوې ادارې غږ وکړ چې له دې هیواد سره د سوداګرۍ په برخه کې لګیدلې بندیزونه لری کړي او هغه څه ودروي چې بیجنګ یې د تایوان، هانګ کانګ او شینجن یا سینکیانګ ایالت په چارو کې د امریکا لاسوهنه بولي. د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې له چین سره به بیرته په چارو کې ښکیل شي، خو دا یې نه ده روښانه کړې چې د چین په اړه به د امریکا هغه پالیسۍ چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مهال جوړې شوې وې نرمې کړي کنه. په دې اړه نور تفصیل اجمل اند اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ د څرګندونې داسې مهال کوي چې بیجنګ د امریکا پر نوې ادارې ټینګار کوي څو د چین په وړاندې لږ ګڼو هغه تدابیرو تیر شي چې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مهال خپل شوي وو. ټرمپ په 2018 کال کې له چین څخه په وارداتو ګمرکي تعرفې لوړې کړې او د چین د ټکنالوژۍ پر ځینو کمپنیو یې بندیزونه ولګول. همدارنګه یې له تایوان سره ډیپلوماټیکې او پوځي اړیکې زیاتې کړې او پر هغه چینایي چارواکو یې بندیزونه ولګول چې په شینجن کې ایالت کې د لګکی غور مسلمانانو سره په زور زیاتی تورندي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ په بیجنګ کې د ډیپلوماټانو، پوهانو او ژورنالیستانو یو فورم ته د چین او امریکا د اړیکو په اړه وویل موږ پوهیږو چې د امریکا حکومت پر بهرنۍ پالیسۍ بیا کتنه او غور کوي. وانګ هیله وښوده چې د امریکا پالیسي جوړونکي به د وختونو سره سوله وکړي او د ده په وینا د نړۍ روان بهیر به روښانه ویني. د چین د بهرنیو چارو وزیر همدارنګ زیاته کړه چې متحده ایالات په یو اړخیزوالی پریږدي سره د دې چې ولسمشر جو بایدن د چین سره په اړیکو کې د بیرته ښکیلتیا ژمنه کړي. دا روښانه نه ده چې د نوموړې اداره به د بیجنګ په وړاندې د واشنګټن په پالیسیو کې کوم بنسټیز بدلون راولي او کنه. چین په واشنگتن کې د خپل سوداګریزي مازی او د غونډي هوادونو سره د مزکو پر سر د شخړو لکبله ل قوي مخالفت سره مخ ته. تایوان د امریکا په دواړو ګوندونو کې قوي ملاتړ لري او همدارنګه په هنګ کانګ، سینګیانګ او تیبت کې د بیجینګ د بشري حقوقو څخه په سر غړاوی هم انتقادونه زیات دي. دا چین د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه نیت نه لري چې د امریکا متحده ایالاتونه وننګوي او یا بدیل ومومي، او په وینا یې چین چمتو دی چې په سوله کې له امریکا سره شریک ژوند وکړي او د شریکي پرمختیا لټه وکړي. بایدن د فبروري په 19 نیټه نړیوالو مخاطبانو ته په خپل لومړنۍ وینا کې وویل چې امریکا او متحدان باید له چین سره اوږدمهاله ستراتیژیکي سیالۍ ته یو ځای چمتو شي. د سوداګرۍ په اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل هیله لري چې واشنگتن به څومره زر چې ممکنه وي پر خپلو پالیسیو غور وکړي چې د نورو په شمول د چین د بهرنیو چارو د وزیر په وینا باید پر چینایي مالونو ګمرکي تعرفې لرې کړي. همدارنګه په چینایي کمپنیو، څېړنیزو او تعلیمي انسټیټیوټونو د په وینا باید د امریکا یو اړخیز بندیزونه پای ته ورسیږي. وانګ همدارنګه وویل امریکا باید هغه څه پرېږدي چې د چین د ټکنالوژۍ د پرمختګ غیر منطقي ځپل وبلل.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.